افغانستان به بنبست رسید و در نهایت به نتیجه ماند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار وو بجې دي. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله تارړ په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپانه لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شوه. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دی ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوی په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکاري او سازمان ایکو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له کورنوي چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل کیو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون په درېمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیر بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکنده اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور یې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جماعتونو له لارې دې د بې استاد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنځ یوه مهمه موافقه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټی د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت خپل جوړش واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالر اټکل کړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خندو. تاسو آزادی رادیو اورئ. پاکستان وایي د استانبول خبري ناکامه شوه. یوناما وایي په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي په بیلابیلو برخو کې خلکو ته زیانونه اړولي. افغان ښځې وایي محدودیتونو له روحي فشارونو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
کوئی ته الحمدلله د پروژې پر اتک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداره وایي په دغه هیواد کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال توقیف دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په ترکیه کې د افغان طالبانو او پاکستان خبري ناکامه شوې دي. راپورونه وایي چې د ترکیه په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرو نتیجه نه ورکړي. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري به نتیجه پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو که هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپانه لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار هم ونه موندل شو. لبل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خبرو ناکامۍ ته په اشاره ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیر شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان لاري د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پوری د استانبول د خبرو د ماتي په اړه رسمن څنې دی ویلي. روټرز خبري اژانس وایي د طالبانو د بهرنیو او دفاع وزارتونو چارواکو د تاریخ تارال د څرګندونو په اړه سمدستي کومه تبصره ونه کړه. روټرز همداراز وایي دواړو هیوادونو د اکتوبر په 19 نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربان پر سر موافقه کړې وه، خو د ترکیې او قطر په منځګړتوب په استانبول کې د خبرو دوهم پړاو ګډې موافقې ته له رسیدو پرته پای ته رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان سرشنو د سه شنبې په ورځ روټرز ته ویلي وو چې دواړه خواوې د خبرو د ناکامۍ پړه پر یو بل اچوي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي ویلي طالبان چمتو نه و چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د کنټرولولو لپاره کومه سرګند ژمنه وکړي. دا هغه واستواله ډله ده چې د پاکستان پر ضد جګړه کوي او اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. په ورته وخت کې یو افغان سرچینې چې د خبرو له بهیر سره بلدتیا لري ویلي خبرې د دې موضوع پر سر له تاوتریخجنو بحثونو وروسته پای ته ورسېدې او د افغان لوري استازو ویلي چې دوی د پاکستانی طالبانو پر کړنو هیڅ کنټرول نه لري. سرچینو د دې له عمله د نوم د نه افشا کېدو غوښتنه کړې چې د موضوع په اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله. تر دې مخکې ملي تلویزیون چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان ناامنی د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي او چې پاکستان باید او بل دا چې پاکستان باید متوازن منطقي او معقول غوښتنې وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولي یوناما وایي په افغانستان کې تیر میاشت د دوه ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو روغتیایي خدمتونه، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. دغه دوه بنسټونو په لس پخیز راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د انټرنیټي خدمتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستم د نورو نامتناسب و محدودیتونو لګیدو د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي له حق سرغړونه ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یوناما وایي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغو دوو بنسټونو په یو ګډ لسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنۍ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نلاس رسی ور د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدماتونو د بریکې دوه غیس په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 مخبور شوی لسلو څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوی په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویان جیریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یوه ویډیو پیغام کې چې د دغه بنسټ په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدواری خزی چې سخته خونديزي درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لار نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندی پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا او یونا مویلی تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پلی شوي وو هیڅ هم نه دی ویلي. په راپور کې راغلي چې د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون له مخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د ماهی بانکي مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکي سیستمونه بند شوي وو، خلکو د ورځنۍ خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلوده، آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې لزدکلو پاتې شوې. دې کار د اقتصاد زدکلو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغېز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پرې کېدو د خپګان احساس کړ.
چانو ځکه انټرنیټ نه بود، حتی افسردګي گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکي به میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پرې کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي. د طالبانو حکومت د میزان له 8 متر نه هم نیټې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدمتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ غبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم ونه ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. د انټرنیټ له بیرته وسلېدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنۍ چارې له دې امله سختې زیانمنې شوې. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیروش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د بریتانیایي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د هغو د کورنۍ غړي چې په تیر وطن د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د افشا کېدو له امله اغیزمن شوي وو وشل شوي دي. په راپور کې راغلي له 211 افغانانو څخه چې ورته ویل شوي وو چې معلومات افشا شوي، 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې چیروتنې له امله وشل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
یو شمیر افغانان د برتنوي ځواکونو لوري د دوی د افغان همکارانو د لیستونو ل افشا کېدو وروسته د ځانونو او د خپل کورنۍ په وړاندې د احتمالي خطرونو لپاره سخت اندېښمن دي. داسې مهال چې د دغه لیست ل افشا کېدو وروسته د یو شمیر افغانانو د وشل کېدو راپورونه هم ورکول شوي. دوی دا کوي چې خپل یا د کورنۍ نږدې غړي په افغانستان کې ګواښل شوي دي. د برتانوي ځواکونو یو افغان همکار چې نوم یې په دې لیست کې افشا شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله اوس پاکستان ته تللی او هلته هم د جبري ډیپور له ګواښ سره مخ دی. نوموړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له برتانیا وغوښتل چې ژر یې له دې ځایه وباسي. دوی په څو مهمو کتو کې مې په بیلا بیل ولایتونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. ما ته ایمیل راغلی چې تاسو نه هم افشا شوی دی، نو په ځان پام کوه. هلته په افغانستان کې مو په پټه ژوند کولو خود امنیتي غوښونو له زیاتې د وروسته پاکستان ته راغلم. طالبانو مې کور پلټلې او زما سرټیفیکیټ پیدا کړی او اوس کبیر ته افغانستان ته ولاړ شم او طالبان پوښي چې ما له برتانویانو سره کار کړی ژوند یې به مې پرې نکړي. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي وویل یو خپلوان په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو له لوري امنیتي غوښونو وروسته لسیمه وتښتید. دی وايي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړي او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی د موږ ته تسلیم کا او غواړو پوښو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کوي. له دې وروسته ټوله کورنۍ له افغانستانه ووتله. برتانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې څېړنې لمخې په راپور کې ویلي لک تر لګه د برتانوي ځواکونو نه حاصل وخت افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې لامل غیزمن شوي او وژل شوي. د غورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28مه پرته لدی چې وایي دغه څېړنه د کوم بنسټ لوري تر سره شوي ویلي چې له 201 درش افغانانو څخه چې د خپل معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي او نه حاصل وخت کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړي یا همکار د دې تیروتنې لامل وژل شوي.
په خوست کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکو دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نور هم زیات شي.
د خوست په 50 سرحدي ولسوالیو تریزی علیشیر تنیو ګربزو سپیری او زازی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنې کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د اته ډیر شورغنی زو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او چار بیدې څلور میاشتې په مده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت موین مولوی محمد اسماعیل غزنوی وویل
دوست موږ پروژه په ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو ورسته که به اگر رسمی سرحدات تو تجاب افغانستان هم اغیتم دا پروژه رسیگی او اغا محروم و لسونو تا با انشالله دا سرحدی خدمات او یا پا دوران کرخ پراتو و لسونو دی پارا طولو تا رسیگی پا سراسر دی طول حیوات
پا سرحدی و لسوالی گربزو که کم زایی چه پا بیلا بیلو برخو که دا اتو درشو پروژو دا کار دا پیل دلی زپرانیسته و شوه لحق و لسوالی دا چه تردی ری خلکو او کرنی زمکو تا دا سیلابی و بو گواخ متوجه دی. دا گربز یا وسیدون که شاکر الله و ویل
یو دانه دا چه میر دا زمک میر پا دا ویله بند پانا کی بلکه شخصی زمکه یم زموز نه کورونا جوړل سیلابونه لامل دا کامرونی کړي دا سنورا ساسون زشتاب زموش په منطقه کې
د خوس اوسیدون کی وای په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالي اوسیدون کله پاره د ژوند اساسي ارتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلا بیلو برخو کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالي یو بل اوسیدون کی نور محمد وای
میجه دولت نه ډیره وختنه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاس سړکونه ویلې غاس نورا پرشی هر څه دی کنه دا وی جاړی دی د غاس پته شوی دی کنه ای سفر امیک ته کیندا سر کور نه دا شوی چې میجویای چې دا کور داسې جوړ
یاد دی وی پتیرو دواله سيزوکي د خوست ريزي علي شير با کوسپيره سرحدي ولسوالي همدارنګ صبري مساخل او قلندر هغه سيمي ويچه د امنيتي غواخونو لکبله پکې خلکو لپاره د ارتي اور پروژه نه دی پلي شوی او تر دې ري ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې لستون زسر لا سوګري واندي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم یو نړیواله موضوع د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28مه پوست امر وکړ چې د غزې پر تړنګ پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو د امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربن په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګ کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي رویټرز ته ویلي چې حماس د اسرایلی ځواکونو پر یو سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې ده بریټ کړی چې دا یې د اوربان ښکار سرغړونه بللې ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربان بل ښکار سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمته او د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرایلو ته سپارلې دي. د اسرایلی رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه په شپه د یو اسرایلی مړي په توګه سپارلې و د هغه کس نه و چې اسرایل غوښتي و، بلکې دا د بل اسرایلی یرغمل د پاتیشونو یو برخه و چې ډیره برخه لوړاندې اسرایل ته لیږدول شوې و. د نتانیاهو د امر په خبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برمته مړي چې په یو تونل کې موندل شوی اسرائیل ته وسپاري. خو څو ساعته وروسته د حماس پوځي څانګې القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت د اسرائیل له لوري د اوربان سرغړونې دي. اسرائیلي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربان شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربان لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربان په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربان د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړي او بریدونه ودروي. حماس دا هم منلې چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلې دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خزلو استل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شویو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوارش یک کرچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دغه به وظیفېش باز نگشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه. میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا مېرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بس حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نغوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلینې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوانې له همدې وضعیت تیرې کړي. لبه در مرغ نزدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوي چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې شي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو چې ورور خیر دی، دا غریبي ده، دا وطن ټول هم داسې دی، د پخوان هم داسې دی. دغه دوه درې کاله زما ډېر اکمال وکړو چې په هره طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند داسې زندگی ولاکه برابره ده، او حتی دا داسې حالت لتلی چې بس دا سبو دوی ورسره وړو. دا اوس مې ولا چې دا سبو دوی ورته دکان کې ولي او دواخانې کې ولي دی، او څه دوی پولوکسکین او کوم شي عادي دوی خو بس نور هم دوسې ولاکه کېږي. دا ستونزې لرو موږ سره، څنګ کې نور ګاونډي دا بېچاره هم سار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پله لاړ شي، یعنې حتی دا چې ډېر خلک داسې دي چې بېګا ته څه ولاکه لري.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې، له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي دي، او ان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلي دي، او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري، بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه داده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي، باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي، د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي، او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوایي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و، سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم مش تعقیبولای شئ. ازادي رادیو څلور ویش ساعته اوریدئ شئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سرکوم مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلما
د ازادي میلما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر او کار له شاعرۍ ستر دی نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پو بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري راځي د ښاغلي راغب لخلي دومړی واوري چې ځان په خپل در پیژنې
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلی کې ځایګل دا نو تقریبا نن څلور پنځوس کالم د کابل په ښار کې مې نور اکثر ځوان یا اکثریت ځوان مې ډېر ځوان مې د کابل په ښار کې کړی په کابل کې مې ځوان دم کړی درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی د کابل په ښار کې د بسم الله شهید په نامه لیستا وه چې هغه مې تکمیل کړه د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ دوبۍ نه به مې راوړ نو همدالته مې کاروبار وکړ دې مادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر او کاروبار او دکان هم ده د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلې هم مې خپله شاعري کوله هم مې خپله مطالعه کوله هم مې خپل اقتصادي کار مختبي و او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول ځان مصروفه ساتلی نو تر اوسه
مننه د څه شي سره شاعري ګرانه ده له تجارت سره له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو په کې مصروف یاست له کوم یو سره شاعري مشکله ده
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګي چې هغه اړخ باندې سره پیسي یا سره شاعرانه تجارت کی دا نو یې هغه نظر او باغداري سره خو بيخي اړخ لګي کله چې په یو بڼوال په ایس یا په مغه رول کې ځان واچي نو د ګلانو د باغ او د بوټو کایو بوټي کزر بوټي د خدمت کوي یا تاو را تاو کیږي دا پر موسم کې یو نوې رنگ نوې خوان نوې حسن لري نوې ښایست لري نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند ته شاعرانه یو د نخوان د خیستې دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټیږي دا د کال په د یو ګډو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعري کې د خبرې دي نو دا د کوي شاعري راځي د کې بیا کپات ان سي سړینا بیا په پاسته خای دا ډېر خپل شاعري
مګر خای یوازې ما سره نه ډېرو اوریدونکو سره دا پښتنه پیدا شوی چې ل تجارت سره تاسو مخ کې ویل چې شاعري خوله ده او خوان کوي نو تاسو به حتمان تجربه کړی وي د خلک را تشرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره هم زمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده بیا به ورسته تاسو نه یو شعر هم تاسو وورو
دا خدای ستاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانگردی و جهانبینی ورته وایو. او بعض کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده بیا وایي نه سفر بشپړ لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په علم او تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوښه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو کیسې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې لري د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو ما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې چې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک ته دې ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، منګه کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، د منګ دا څهغونه څه راوړو څه ورکړو. دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی ترېنه اخذونه کوي، بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړ کوي. ما خیال دغسې دم
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره او خپل هیواد کې د مانویت مسله خدا مسله ورسته در سره چیرم. اوس زنه پیغام چې د قفقاز د سیمه د سفر شعر براته وایست او کوم بل کوم شعر راتل ولې خو اوریدونکو غواړي پوښي چې د بهر سفرونو تاسو په شعر څومره اثر کړی؟
نو ما دا د بهر ته الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلای و. ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پن تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زاڼو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو باران، ښه شوه چې کډه شوه او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، تر ابده زیر ما زیر ما لرو، دا انگیزه دا با پیغام دی زما. د خپل خاور خزانه بس پرم، سو د ښکلا مظاهره که اوسم، د ویښتابه د هسې هاند اندونه تل به په دې مشاعره که اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، دا ادا ژباړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، د ادا ژباړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه، د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه. کور مدن
لتا سوډه رضاعت مننه راغب صاحب ما ستاسو په دې نظم کې ځینې پزړپوري تازه مفاهیم هم ولیدل مخصوصا د پایل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول د څنګه تاسو ته کاری په خاطر د پښتنه کومه چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فورمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل، دا یو باسم دی د هغه ترمنځ چې کلاسیک فورمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې، نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راوله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایي چې نه ایما انډیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع شو ما په خیال، نو ټکر چې واقع شو شاعري ټکر او پیشاب دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې، په جنګ کې سې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نه ده ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلی یو هغه زمانه لاړه ځي، هغه بېرته را ګرځوی نه. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي، دا به خامه خبر ده. پاتې شو دا چې موږ او تاسو په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګمې او تا تور خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایش نه ورنه کې، دا خو د ګذور شاعري،
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه خو شاعري ده که نه، چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم، دا خو بیا داسې چې ته به خپله پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکال صاحب، زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد فورم ما درته کمپانی په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و که غزل و که څلوریزه و، حتی مخمس ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کوم، یا به تاسو ته ډالۍ کوم. وایمه، ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. دا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېر لا دې کې د لنډ کيو شیرونو تجربه زمون زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما په خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دار خوانه راي سره و کومنګ د شاعری بیا محدود کړم د خپل ادبیاتو د لمن امرا ټول اترا او د تخپرول تو کار دي د ادبیاتو لمن منګه بعد فرق یې مخیال د
مخکې رغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هواده لخپل سیمه وزي او نور هوادونو تزي په غزای کې د مانویت خبره هم یاد شوله. مانویت ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې له افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول تاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سمي یا بناسن ځکه چې ټول خبرې سمې نه وي کنه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې د کوم ځای پورې تلی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه ده. معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګورې بیا هغه شی په کې نه وي دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل خوا لاړې نه شي رانه دا مسله بل چېرته لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثر خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثر پخوانی هم ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ ته نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو والیږي. یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده. یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الک ننداره نه کوئ کوئ نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات په څومره سم
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل. بلا شعري مجموعه دا د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼو ترتیب دي. هغه کې بیا اوس باړې اشعار مې باړلې دي د دری نه د لویو شاعرانو او په کې یو څه هغه څه ده مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي او یو بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ریشمینې پیروتې دا لرم دې کې لږ لږ شته. او بله شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې شته. بل مجموعه لارم په نام ځانه دې کې بیا لګښت او بل نوې مجموعه لارم په نام د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د تام ویان د هندار د پاس د هندارې مثلا عامه کې خبرې د انس علي پاک ته به وو ویان دي کنه نو چې دا وڅ مرستاني کوي نه دا هندارې دي او یو د ری مجموعه لارم چې دا شپوس په نام ده لیکن بعض شہروں واڑستہ روایات سے کشتا مصنوعی لہری آؤ خود شہری مجموعہ سفر وا بال دے دیا نور اس بار لرم مثلاً اس بار لرم اسلام کی عبادت یا کتاب دا دا عبادت دا بشار در زن تو اگدو کی عبادت او تاریخ او دولو میں بیا یا بل اس بار لرم پر نام دا مستینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د هر طرف هم بېرته ورغول فکر هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بل مجموعه یو بل کتاب د نامه د هغه مپېنوم ښه تلپاتې دي وي د میدل روان او د نکاو مسایل د اکسلینی سم نیمایی آقا دا و نیمایی آقا دا میدل روان پا بارا که دا داری زدی خلق دیر خبر دی او دیر معلومات لری خو پختانه ایت معلومات نلری چی میدل نکم جای و کلری میواز یا دیبان لری هم خلق نلری نما دا شایم دارل و که آقا سی چی آقا اثار دیر لوړ سطح لیکل شوي اسرائیلي کې چې ما هغه ځواکو توانایي هغومره یي چې دا مې ژباړلې په سام شک ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلي دي چې دا مې یو لوی لس شته چې دا واړه واړه شیان دي مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی او مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکړي و پای ولم کنه
مهرباني مهرباني ویل ولې
او د زبر سره او مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت بریا یا فرقې د بدر غزوا علم یقین او محبت راوري د مسلمان ادب آیا سیاست ښکار دی د تراویل منځ په بیړه رسنه کې د کار ضوابط د خوراک پر ځای په دیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامی امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنید د تندر او موسیقی په اړه شرعی حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه اسلام کې دموکراسي وعده او مینه مننه خدای دې کې چې دې ستوري لې ده ما
لتا سنه مننه راغب صاحب په پای کې کې یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کې مې ربني وکي
شعر خو با نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نو دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
او دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نام لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا او دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې خپل کمپیوټر کې د شکایت ک یو تیر به د سپیر ک بیا به ویل چې دا غمنګه پریکو ځکه موږ ثرو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږو او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې دومره مصارف وکړو یا په دې لارو تیر بیر کړو ما غځای دا بس د څه دي څو میلیونه ډالر خوتلی او څو ساتیا دي میلیونه ډالر کټمره راځي د کیچې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د سی یو سارا کاو یو د هغه بارولین کی ریل یو پټلې جوړولای شو ځکه بیا کابل په ځواک پاتې کیږي موږ په دې لار باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه ادامه ورکو ځن هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی دا غزل مالیکله خدای دې کی غرقم صحیح ویلی کني خو امغه صحیح ما باندې تاثیر کړه زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان دا ابلیس خو تکل کړای چې ایمان له سړی واخلي امام هسته څوکا د واخان له سړی واخلي زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لاس راولي کی پیغام بلقی سره پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زورګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سپیلنی دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې ته ښو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردنو ویش بے موسم پر مختد گلونا خو پر ژنی کے باران د سڑی واخلی باور دے نشی دم رخائی سنو کے یو تور دا غرون زمرت لال مرجان د سڑی واخلی شعرون شاعری سر عجیب قانون لری پا هر یو خبر امتحان د سڑی واخلی اے رب دے مخلوق سر دے توکلی شاعر دا حسن طول واگے پا میدان د سڑی واخلی ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګی ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک واړی چې ګران افغانستان له سړی واخلي کثر په وطن وشین دراغه و څه پروا چې غېږه تو ده غېږه کې جانان له سړی واخلي
ډېر ښه
خدای دې کې څه صحیح مې لوستلای وی او سم تاسو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب لدینه چې د ازادې میلمه کې مخ خبري وکړي او خپل خلک شیرونه مو واورول قدر من اوریدونکو ل افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادې رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادې میلمه
شران شران دور اور بلند